آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنایم. دومه پښتو خبرونه اوریدو ته درته ستلمی شوم او د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
طالبانو په قندار او غزنی کې د لیز بریدونه کړی دي. د پاکستانی طالبانو نه د جلا شوی جماعت الاحرار د ډلې مشر په افغانستان کې ټپ شو نن ملشه. او د امریکا د بهرنی چار وزیر رکس ټیلرسن سعودي عربستان تر څنګ پاکستان او هند ته په رسمي سفر ځي.
د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې له امله تر اوسه 200 کورنۍ کډوالۍ ته اړ شوي دي.
بس هیچا نه هم ګیله نه کو، خپل عمل نه ګیله کو، نو اوس که حکومت وایم څه بار دي نه ورنه څه پیدا بود.
د یو افغان پولیس کې سبا واورې چې د خپلو پریشو ولسونو د درد له امله ولسمشر ته خبرې کوي.
څلور میاشتې وو چې هېڅ درک د دې نشته چې زه کولی شم د رئیس جمهور سره ووینم یا نه سمه کولی.
درنو اوریدونکو، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه د دې رپورټونو او مرکې سربیره د پوره خبرونو له اوریدو وروسته اورئ. اوس درته شوق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په قندار کې د طالبانو په ټلیز برید کې 340 افغان عسکر وژل شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې وسلوالو او ځانمرګو برید کوونکو تیر شپه شاوخوا 2:30 بجې د قندار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د چشمو په نوم د افغان پاوس پر عملیاتي بیس برید وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ویلي دي چې په دې پوځي مرکز کې د افغان پاوس د موجودو عسکرو شمیر 60 تنه و. جنرال وزیر زیاته کړه چې د پیښې د څېړلو لپاره د 215 اتل قلوردو قمندان د برید زیادت للی
او وسایل چې بده کم کې و ټول لمنځه لاړ دي. هیڅ شی د دښمن په لاس کې نه دی لوېدلی. د دښمن هم لس نفر وژل شوي دي. هلته جسدونه پراته و. قمندان د قلی اردو اوس په کم کې دی، د څېړنې کوي تر څو چې که نور کوم جزویات لاسته راوړي هغه به په موقع سره موږ د تاسو سره شریک کړو.
د دې برید نه وړاندې طالبانو د پکتیا ولایت په امنیه قمندانۍ هم ډلیز برید کړی و. په برید کې د امنیه قمندان جنرال توریالی ابدیانی په ګډون د 500 نه زیات کسان وژل شوي ول. د غزنی په ولایت کې هم چارواکي وسلوالو د تیرې شپې راهیسې د دې ولایت د اندړو په ولسوالۍ ډلهییز وسلوال بریدونه پیل کړي دي چې لړۍ یې نن د پنجشنبې تر ورځې غځېدلې وه. د غزنی ولایت د اندړو ولسوال محمد قاسم دیسیوال امریکا غږ ته وویل چې د طالب وسلوالو شاوخوا سلګونو کسانو په دې ولسوالۍ برید کړی دی. د پاکستان پاوز د افغانستان د حکومت د مخالفت سره سره د ډورن په کرخه د کټارو لګول زیات کړی دی او د غرونو په لوړو برخو کې نظامی پوستي او چاوڼۍ جوړوي. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې کټارو به سلګونه میلیونه ډالر مصرف شي او هیله لري چې د وسلوالو د تګ راتګ مخه به ونیسي. د پاکستان پاوز د چهارشنبه پر ورځ خبریالانو ته په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هغه سیمې وښودلې چې کټارې پکې لګېدلې دي. د پاکستاني طالبانو نه د جلا شوی جماعت الاحرار د وسلوالې ډلې مشر چې په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ټپي شوی و نن مړ شو. د دې ډلې یو ویان اسد منصور د رویټرز خبری اجنس ته ویلي دي چې د هغوی مشر عمر خالد خراسانی په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې سخت ټپي شوی و. د جماعت الاحرار ډله د پاکستاني طالبانو نه بیله شوې ډله ده چې په خوا د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ملاتړ هم کاوه. دې ډلې تیر کال په پاکستان کې غټ خونړي بریدونه هم کړی دی. په پاکستان کې محکمې مخکنی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د رشوت خوری او فساد په قضیه کې نن متهم کړل. کدا اتهام پر ثابت شي کې د شي چې خغلې نواز بندي شي. د خبر تفصیل د نظرانی یوسف زیناوري.
د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف او د کورنۍ غړي وایي چې د رشوت خوری او د فساد قضیه د هغوی په خلاف دسیسه ده، ځکه چې دا کار د هغوی په کول د پوسټ په مداخله شوی دی. خو مخالفین بیا وایي چې دا قضیه په پاکستان کې د مالدارو او واک لرونکو سره د حساب کتاب یو بې ساري نمونه ده. په قضیه کې د مریم نواز میړه محمد صفدر هم تورن دی. درې واړه دا تورونه ردوي او ځانونه بې ګناه ګڼي. مریم نواز د محکمې د پریکړې نروسته خبریالانو ته وویل چې په هغوی لګیدلې تورونه هیڅ اساس نه لري، او وویل چې د قضیه په تاریخ کې په قضا د ملنډو وهلو په توګه ثبت شي. زمون نه بدله اخلي نو پکار ده چې محکمه د نااهلۍ د پریکړې په شان یو بل حکم هم صادر کړي. هر ورځ دې زمونږ د هیواد او خپل وخت نه ضایع کوي، په قانون دې ملنډې هم نه وهي، او د عادلانه محاکمې د پاره دې زمونږ اساسي او بشري حقوقو درناوی وکړي. مریم نواز وویل دا قضیه او په 1999 میلادي کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ د پوز لخوا د نواز شریف نه د کودتا د لارې واک اخیستل یو شان دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونو ناوړه. د امریکا د بهرنی چار وزیر رکس تیلرسن سبا سعودي عربستان، قطر، پاکستان، هند او سویټزرلند ته په رسمي سفر روانيږي. ښاغلی تیلرسن به د سعودي د مشرانو سره د یمن د جګړې په خلیج کې د جنجالونو، ایران او ځینو نورو دوه اړخیزو او سیمه ایزو مسایلو په هکله خبرې وکړي. د بهرنی چار وزیر به د پاکستان د صدر اعظم خاقان عباسي او نورو مشرانو سره د جنوبي اسیا د پاره د امریکا د تګلارې د کامیاب کېدو په لارو چارو وغږیږي، او په نیو ډیلی کې د هند او امریکا د ستراتیژیکي همکارۍ د لا قوي کېدو په هکله به دغه هیواد مشرانو سره هم خبرې وکړي. د عراق په پایتخت بغداد کې یو محکمې د کوردستان د جمهور رئیس د مرستیال د نیولو حکم صادر کړی. محکمې د کوردستان د جمهور رئیس د مرستیال کسرات رسول نیول کېدو امر په دې خاطر کړی دی چې ویلي و عراقي ځواکونو د کرکوک جنجالي ولایت قبضه کړی دی. محکمې پر رسول تور لګولی چې د عراق وسلوالو ځواکونو ته یې سپکاوی کړی. د اروپایي ټولنې مشران وایي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پریکړه که هر څه وي دوی د ایران سره اتمی موافقې ته ژمن دي. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د اروپایي ټولنې مشرانو نن د پنځشنبه په ورځ د ایران اټومي موافقې ته په خپل تعهد ټینګار وکړ. دغه مشران کوشش کوي چې دا موافقه وژغوري، ځکه هغوی په دې باور دي چې دا موافقه د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره مهمه ده. اروپایي مشرانو د امریکا د کانګرس څخه هم غوښتي دي چې دا موافقه د ماتېدو ته نه پرېږدي. اروپایي مشران دا هم نه غواړي چې په بشپړه توګه د واشنگتن څخه ځان بیل کړي. هغوی په دې کار کوي چې آیا د ایران د بالستیک توغندیو پروګرام او په منځني ختیځ کې په ناراموی کې د دې هیواد لاسوهنه وغندي که نه. جمهور رئیس ټرمپ تېر اونۍ د ایران سره اټومي موافقه تایید نه کړه، او کانګرس ته یې دوه میاشتې وخت ورکړی چې وګوري په ایران اقتصادي بندیزونه بیا ولګوي که نه. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د هند په ختیځه برخه کې د پټاقیو په یوې فابریکې کې چاودنه شوې ده. د فابریکې اته کارکوونکي پکې وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. پولیس وایي چې پیښه د اودیشا په ایالت کې شوې ده. دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې په هند کې د هندو مذهب پیروان د دیوالی جشن لمانځي. او وروستۍ خبر ده چې د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما له واک پرېښودو وروسته په لومړي ځل یو بیا په انتخاباتي کمپاینونو کې راڅرګند شوی دی. ښاغلی اوباما به د دوه ایالتونو ورجینیا او نیوجرسي لپاره د والیانو د ټاکلو په انتخاباتو کې د خپل دیموکرات ګوند د کاندیدانو په پلوۍ خبرې هم وکړي. هغه د چهارشنبه په ورځ د مرستو ټولونې په یوې غونډه کې د دیموکرات کاندید په پلوۍ خبرې وکړلې چې ګډونوالو یې په چکچکو شور او غوغا هرکلی وکړ. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې په خپله خاوره کې د ترهګرو په وړاندې پریکنده ګامونه پورته کړي. تلرسن نیت لري چې راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. نور تفصیل د موضوع په هکله په رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر رکس تلرسن پرون چهارشنبه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په وینا کې په افغانستان کې روانو حالاتو ته په اشاره ویلي د سیمې په امن او ثبات کې پاکستان مهم نقش لري.
موږ تمه لرو چې پاکستان به د خپلو سرحدونو دننه د موجودو ترهګرو پر خلاف غوڅ اقدامات وکړي چې نه یوازې د پاکستان د خپلو خلکو لپاره بلکې په پراخه کچه د سیمې د خلکو لپاره خطر ورپېښوي.
ښاغلی تلرسن وویل تر څو چې په افغانستان کې روغه جوړه نوي شوي، امریکا به تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې وي. د تلرسن په وینا د بشپړې ستراتیژۍ عملي کول وخت غواړي او د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارېدای شي.
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده. تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند باید وروستی هدف ته د رسیدو لپاره مهم وي، سو یو باثبات افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اړې بدل نه شي.
تلرسن زیاته کړه چې پاکستان دوه لانجمن سرحدونه لري او واشنگتن چمتو دی چې په دې برخه کې له اسلام آباد سره مرسته وکړي. د پاکستانی پاوز یو جګپوري چارواکي نومان ذکریا د چهارشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د ډیورن کرښې ته د سفر په وخت ویل پر پوله به امنیتي پوستې جوړوي او داسې به ټوله پوله د دوی تر څار لاندې شي.
د 2013 کال تر ډسمبره پورې به په هغو سیمو کې چې صحاب العبور او خطرناکې دي او زموږ او د افغان ورونو په نظر حساسې دي او کنټرولولې د دوی له لورې دقیق نه وي، یو مخ موانع جوړې شي، سرحدي کلاګانې به بشپړې شي، یو انچ نړیوال سرحد به زموږ له څارنې پرته پاتې نه شي.
د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې د ترهګرو مرکزونه د پاکستان په ښارونو کې دي، نه د افغانستان په سرحد کې چیرې چې د اسلام آباد په وینا د ترهګرو د مخنیوي لپاره اغزن تار لګول کېږي.
په افغانستان کې تاسو ماته یو سیمه وښیئ چې زموږ وسلوال پوځو نشي کولی چې هلته رسیدګي وکړي. هر سیمې ته موږ کولی شو چې ورشو، ځکه که پاکستان هم دا کار کولی شي خو هغوی نه غواړي چې تروریستانو د حمایې نه لاس واخلي.
په کابل او بغداد کې د واشنگتن پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیا په دې اړه داسې نظر لري.
ما په نظر تر هغه پورې چې پاکستان د طالبانو د مراکزو وجود په پاکستان کې نه بندوي، زه خوشبین نه یم چې په پاکستان سیاست کې کوم اصلي تغییر راغلی وي.
پاکستان وایي دوی غواړي چې د 2500 کیلومتر په اوږدوالي پولې باندې اغزن تار ولګوي او کندې جوړې کړي، خو افغانستان وایي دا کار به د دواړو خواوو کورنۍ سره بیلې کړي او د ترهګرۍ ضد مبارزې کې به هم مرسته ونه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زمان غږ د واشنگتن ناوړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې د چهارشنبه په ورځ افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه خپلو خبرو کې ویل، طالبانو او نورو عناصرو ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو، موږ به تر هغو هلته یو چې ستاسو فکر نوي بدل شوی چې پرېکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای شي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا په ستراتیژۍ کې د ترهګرو پر ضد په مبارزه کې پوځي برخه هم شامل ده، آیا وبکړی شي چې په فکر کې بدلون راولي کنه؟ د دې خبرې په د دې پوښتنې په ځواب کې پاکستانی سیاسي څېړونکي او مبصر محمد تقی آشنا راډیو ته وویل،
زما دریز دې کې دا وی چې اغلبا سکتر تیرسن دین ایدیالوجي بدلون نه غوښتو، بلکې د جنگ میدان کې چې کم د طالبانو فکر دی هغه په حق له اشاره کړی دا. لکه تاسو ته به یاد وي پخوا به طالبانو یا د طالبانو چې کم پښتيبان دی هغه دا خبره کوله چې غړې به امریکا سره به وي خو وخت د طالبانو سره دی. نو زما نظر دا دی چې دا د امریکایي چارواکي اوس چې کمی خبرې کوي دا هغه تقویمی پروگرام چې کوم خغل اوباما یو پیرا ټاکلیو هغه نه ځان وباسي او هغه رد کړي، لکه چې دا د امریکایي انوالومنت په افغانستان کې په سیمه کې دا غي موجودګي هغه یو تقویم او کیلندر یا وخت یا سات سره نه دی تړلې، بلکې چې کوم رام امریکا په هغه سیمه کې لري هغه د افغان سټیټ سبات دی، د افغان ریاست، د افغان خلکو، د افغان جمهوریت او الته په سیمه کې امن پیدا کول. نو زما نظر دا دی چې دا دې طرف ته اشاره و دا نه چې د طالبانو چې کوم ایدیولوژیکل فکر وي، بل عموم زما خیال دی چې دا د امریکایي سټراتیجی په حق لدی او د طالبان چې کوم یو غلط فکر لرلو دا غي په سوچ کې دا و چې امریکا به دې نه وځي او مونږ سره ډیر وخت دی، هغه طرف ته اشاره ده.
تلر سندام ویل دي چې د افغانستان ثبات د پاکستان د راتلونکي ثبات لپاره ډیر مهم دی. راتلونکي ته یعنی چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبره پاکستان ته څه پیغام رسوي؟
پاکستان ته خو متواتر همدغه پیغام ورکړی دی، لکه یو مخکیم دا خبره کوله چې پاکستان کې د حکومت د جمهوری حکومت ثبات او استحکام غواړو، نو داسې غوښتنې خو هغه ځای کې کېږي چې کوم ځای کې داسې ثبات نه وي. او اوس هم چې کوم فکر ښکاره کړی دی هغه بالکل ټیک درست فکر دی، که افغانستان کې چېرته جنګیالی او ترګر او تخریبکار کامیاب شي نو هغه بیا پاکستان کې چې کوم دغه انډیوالان دي هغه هم ډېر زیات تقویه ورکوي. دا فکر د پاکستان د استخباراتي او ادارو باندې او د پاکستان ځواکونو باندې خو ورک دی، خو حقیقت حال دغه دی چې کوم وخت طالبانو افغانستان کې خپل امارت جوړ کړ د هغې د وجې پاکستان کې د طالبانو چې کومه دریځ وه هغه ته لوی تقویه ملاو شوه. او حتما دې طرف ته اشاره ده، پاکستان کې داخلي ډېر مسایل دي د جهادیانو د لاسه. دویمه خبره دا ده چې اوس پاکستان ځواکونه یو نوې پالیسي هغه تیار کړې ده چې اوس دغه جهادیان ګروپونه هغه د سیاست میدان ته راکوزي او الیکشن ور باندې کوي. دا خبرې نو دا ټول د دنیا نه پټ خو نه دي. نو سکرتر تلرسن صاحب غالباً چې دی ټول پورا مجموعي عکس ته اشاره وکړه چې پاکستان کې داخلي حالات جمهوریت په خطر کې دی، پاکستان کې ټول مسلې په خپل ځای باندې نه. ما خیال دی چې بالکل صحیح خبره وکړه.
بله، تلرسن په خپلو خبرو کې تو ځلی پاکستان راتلونکو ته د خطر خبره ذکر کړې ده، ویلې چې د پاکستان راتلونکو ته چې کوم خطر متوجه دي هغه باید د منځه لاړ شي. پاکستان باید سر له وسه څه وکړي چې خپل راتلونکو د خطر نه وژغوري.
وی دا خو د پاکستان د استخباراتي او د امنیتي ادارو د سکیورټي او د آرمي ایجنسی چې کوم فکر دی هغه خو فکر د سره غلط دی. دغه په نظر کې افغانستان کې دا پراکسي یعنی ابتي جنگونه کول دا دغه د خارجه پالیسی چلولو یو طریقه ده، خو هغه کوم ځانونه پاکستان ته رسیدلی دي د مسلې د وجه. کشپېته زر کسان پاکستان کې د جهادیانو د لاسه شهیدان شوي دي، مړ شوي دي. نو دا د پاکستان تاوان دي، تر څو چې هغه په دې پوه نه دي چې څه شي کابل د پاره بد دی، هغه کراچۍ د پاره بد دی، څه شي کندهار د پاره بد دی، هغه لنډی کوتل د پاره بد دی، تر هغه سیمه کې امن نه پیدا کیږي.
کومه خبره ته چې تاسو اشاره وکړه چې افغانستان ته څه شي خطر پیښول شي نو پاکستان ته پیښول شي، فکر نه کوي چې دا به د پاکستان سیاسيونو عام درکړي؟ څه شي دوی مجبوري چې باید په افغانستان کې د مداخله نه دوی لاس وانخلي؟ کوم مجبوریت ده؟
هیڅ مجبوریت نشته. چې دا یو غلطه پالیسی ده، او د دې د وجه د پاکستان د استخباراتي ادارو هغه یو عملداری په پاکستان کې جوړه ده، د خپل حیثیت لپاره جواز پیدا کړی دی، د خپل د پاکستان کې کوم سیاسي کردار هغه لري، د حکومت باندې چې څه قسم تسلط دی، کله ښکارا دی کله پټ دی، هغه لپاره یو لوی جواز دی. افغانستان پاکستان ته چرته ځان نه درلیدل، درې جنگونه پاکستان هند سره کړی دي، هغه وخت کې افغانستان خو خپل یو ټانک یو توپ د پاکستان اړخ ته نه دا ګرځولې. دا یو غلط او پرفریب خبره ده چې کوم د پاکستان لړخ روزي چې کوم مسایل په خپل ځای باندې دي، لکه د ډیورند دواړه اړخ ته چې کوم جهادیان پروت دي هغه دواړه وطنونو لپاره مسله ده. ما خیال دی چې دا دریض د پاکستان د ځواکونو بالکل غلطه دریض ده. افغانان بل عموم پاکستان سره جنگ جګړه خو نه غواړي، نه دی شې توان لري. حقیقت پسندانه خبره ده چې یو وطن چې هوایي ځواکونه لري هغه پاکستان سره به څنګه جګړه کوي. نو ما خیال دی چې دا فکر بدلول پکار دی.
ډېره مننه تقي صاحب کور وده.
هر کله چې ضرور
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه روانه ده چې له عملی وسوه کورنۍ کډوالۍ ته اړ شوې دي. په دغه جګړه کې داعش له وسلهوالو طالبانو نه ځینې سیمې هم نیولې دي. زمون خبریال زبی الله غازی د وزیر تنګي هغه سیمې ته ورغلې چې خلکو ترې خپلې کډې بار کړي او دا رپورټ پې برابر کړی دی.
د خوګیانو له وزیر تنګینه د ځایی خلکو د کډه کېدو لړۍ لام تونده ده، ځکه په سیمه کې داعش او طالبان سره نښتلي. دا په تیرو څو میاشتو کې دویم وار دی چې د ننګرهار په دغه سیمه کې د اسلامي دولت ډله پر طالب وسلوالو برید کوي، خو کړاوې ځایي خلک ګالي. په موټرو کې سواره دا ماشومان لا په خپله ګناه نه دي خبر، خو جګړې د کلي لامزولو رابیل کړل. پلارې وایي معلومه نه ده چې د چا کره به ځي.
سامان مالو نه پاتې دي، زنانه پاتې دي، زاړه زنانه ماشومان راوایستو بس به بوسر به پستو.
ځینې کورنۍ خو لا موټرې نشي موندلی، ځکه نو له مجبوري ورځې په خرو او کچرو د کور لوښي بار کړي. په لاره کې مې یو شمېر داسې کورنۍ مو وموندې چې د دغو چرګانو خرڅون ته سترګې غړېدې او ویلې کله یې له شپو وتلی دی. په راکډه کې دونکو کې یو شمېر خلک خو له حکومت نه هیڅ د مرستې تمه نه لري.
پاسې چا نه هم ګیله نه کو، خپل عمل نه ګیله کو، نو اوس که حکومت وایي نو څه وار دي نه ورنه څه پیدا به وکړي او کنه چې پیدا یې کولی ته ویلې به مو.
د جګړې په سیمه کې ځینې کوچیان هم اوسېدل چې روان جنگي بې وخته کړې ور په سر کړې.
د خوګیانو د وزیرو له تنګي نه د تیرو دوه ورځو راهیسې د کډوالو د راتګ لړۍ پیل شوې ده او دا لړۍ لا هم روانه ده. که څه هم په دې سیمه کې کډوال وایي لا معلومه نه ده چې د چا کره به ځي، خو د جګړې د لومړۍ کرښې نه سرونه راوویستل.
ځایي چارواکو ویلي چې تر اوسه 200 کورنیو له سیمې پخې سپکې کړي او خواره واره ډېره شوي دي.
چې هغه چمتله ده، کګه ده او سخار ته تللي دي. سو د شاوخوا په دې د ولسوالۍ شاوخوا دې په دې شوي دي، خو مشخص دی په دې نشته چې مشخص دی او ته مونږ لروم نه. نو د یو او بل په کورونو نه وتي دي او دغه 200 کورونه دلته راغلی.
د ننګرهار ولایتي اداروي دغه کورنۍ ته به ډیر زر حکومتي او د نړیوالو خیریه ادارو مرستې ورورسي. ننګرهار کې لدی وړاندې د پچیراګام او د شینوارو لزنو ولسوالونه د جګړو لېری زرګونه کورنۍ کډوالي شوي، خو د ډیرو په باور شل شوي مرستې د اړتیا په بنا نه ورسېدلې.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځله خپریږي. اوریدلې مهروي.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوري. یو افغان پولیس شمس الدین چې یو وخت په کندهار او شاوخوا سیمو کې په خپلو لاسونو په سلګونو بمونه شن کړي، اوس بې لاسونو له ستونزو ډک ژوند تیري. دغه سرتیری وایي چې غواړي د خپلو پریشوو لاسونو او له امله د ستونزو په اړه له افغان ولسمشر سره وګوري. هدایت الله نوری په امدیاړه یو رپورت برابر کړی.
شمس الدین چې د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی دی، په 1991 کال کې د دندې پر مهال د یو ماین د شنډولو پر وخت یې غبرګ لاسونه پرې شول. د پولیسو دغه سرتی دی څلور میاشتې کېږي چې کابل ته راغلی او غواړي درملنه یې وشي.
خلکو ته ورځم، وزیرانو ته ورځم چې راسره کومک وکړي. رئیس جمهور په ملاقات کې خو هغه دوی سره زما غم نشته. دوی مې یو یو ته ټیاله کې بل موبایل ته ټیاله کې څلور میاشتې وو چې هېڅ درک د دې نشته چې زه کولی سم د رئیس جمهور سره ووینم یا نشم کولی. تقریبا په دا څلور میاشت په جریان کې نو سم ناست یم، ځمه نه بله لار نه لرم.
شمس الدین د خپلې کورنۍ یوازینی غړی نه دی چې د روانې جګړې قرباني شوی. هغه وایي په وروستیو څو کلونو کې د دوو ورونو په ګډون چې پولیس ول د کورنۍ څوارلس غړي په جګړو کې وژل شوي.
دا ګوره، دا زما ورور دی، دا شیت سوی دی، دا یو دغه نه دی، دا زما ورور دی.
شمس الدین ته دا مهال د خپلې یوویشت کسیزې کورنۍ سرپرستی هم ورته غاړه ده او یو کرایي کور کې ژوند کوي.
پته زره غوانی زما کمه شکیر دولت به زما سره د لاسو په تداوی کې کومه قیمته به پیسې راکړي. زه ولاسم په انډیا کې لاسونه لګیږ، نور لاسونه پیوند کیږ، دا لاسونه ځان ته پیوند کم. خپل د کورنۍ یو سم د سرپرست په توګه ژوند بیا وکم، د خپل کورنۍ د روزه ورسوم، په بچو تعلیم وکم. زه داسې نه چې ورور زما د خدمت ته خاطر زما بچیان بیا سبب چپه لار روان.
شمس الدین له څلورو میاشتو انتظار او هڅو وروسته بیا هم نه دی توانېدلی چې له افغان ولسمشر سره وګوري او د لاسونو د درملنې هیله یې پوره شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د تیر کال د ټاکنو په مهال ډونالد ټرمپ ژمنه کړې وه چې که ولسمشر شي نو په واشنگټن کې به د ناوړه سیاستونو او سیاستوالو په وړاندې یو مخرب قوت وګرځي. ویل کېږي د دې ژمنې د پوره کولو دپاره خلک سره ویشل شوي دي. پام وکړئ په دې اړه د احمد شکیب دوست رپورټ ته.
We are getting tremendous
موږ د هغه څل لپاره چې سر ته رسمو ډیر ستایل کیږي.
دا د کابینې په غونډه کې د خپل لاسته راوړنو په اړه د ولسمشر ترامپ خبرې وي. په داسې حال کې چې د عامو خلکو په منځ کې د هغه د محبوبیت کچه تر 30% هم راښکته شوې ده. ترامپ په دې وروستیو کې د اوباما کیر په نامه د صحي بیمې د بدیل طرحې په توګه یو اجرایوي فرمان ورکړ او د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه تصدیق نه کړه. دا حرکتونه پارون کې وو، خو لکه څنګه چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند یو ستراتیژي جوړونکی وایي، ترامپ په دې ډول کارونو سره وښودله چې یو مخل
سیاستوال دی. ولسمشر ترامپ د سیاسي ارګانونو په رادولو کې لومړی شخص وو او هغه خپل دغه کار ته دوام ورکوي. ولسمشر ترامپ داسې یو کس نه دی چې د معمولو اصولو مطابق لوبه وکړي.
خو د ترامپ متضاده تګلاره د پخواني ولسمشر د مرستیال جو بایدن په شمول ډېر منتقدین هم لري.
موږ داسې یو ولسمشر لرو چې په حکومتدارۍ نه پوهیږي. د یوې دقیقې لپاره یې پالیسۍ هیرې کړی. هغه نه پوهیږي چې حکومت څنګه فعالیت کوي.
له بلې خوا په یوه تازه قضیه کې د ولسمشر ترامپ خبرو په امریکا کې لوی بحثونه راپارولی دي. ولسمشر ترامپ دا ادعا نه مني چې ګواکې هغه په نایجیریا هیواد کې د یو وژل شوي امریکایي عسکر له ښځې سره په خبرو کې له نامناسبو الفاظو څخه کار اخیستی دی.
Remember
ولسمشر حتا د سرتيري لا ديويد پونو خبر نه وو. هغه یې میرمنې ته ویل ستا میړه نو لدی کابلای خبره زورون کیو.
Didn't say what that congresswoman said.
ما هغه څه چې د کانګرس غړي وایي نه دی ویلي. هیڅ کلمې نه دی ویلي. هغه په هیګي خو اوس یې نه وایي.
زابط لا ديويد د هغه څلورو امریکایي عسکرو په ډله کې و چې دوونه وړاندې په نایجیر هیواد کې د یو بریټ پر مهال وژل شو. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې بریټ داعش پورې اړوند وسلوالو کړی دی. احمد شکیب دوست،
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
زموږ غږ د واشنگتن ناوري. خاطره ابراهیمی و افغان جلی ده چې په 9 کلنۍ کې خپل کورنۍ سره له افغانستان امریکا ته مهاجر شو. هغه په دې وروستیو کې د پانتونه فارغه شو او د شعر او شاعرۍ سره یې سخته مینه ده. خاطره وایي چې مایوبیت د پرمختګ په لار کې خنډ نه دی. د هما الکوزی او سمیر رسولی د ګډ رپورټ پښتو ژباړه رڼا دراني غورځنګ درته اوري.
خای ساسو په ذهن کې دا وګرځي چې خاطره ابراهیمی معلوله او ناتوانه ده. خدا سينه ده هغه خپل ځان په ټولنه کې د یو صحتمند او تندرست انسان په توګه شمیري او هیڅ کله د ناهیلي احساس نه دی کړی. ځواني خاطره په ماشومتوب کې د سونیا په نامه د ناروغي د اخته کېدو وروسته د خپل دواړو لاسونو قوت له لاسه ورکړ.
هر ورځ می کوخ کاوه چې داس یو کار تر سره کړم چې خلک ونه وایي چې خاطره یوازې په دې چې په خو کار کوي خلک پیژني، بلکې ما غوښتل چې خپل پیاوړتیا لبل اړخه خلکو ته وروخیم تر څو په ټولنه کې دا ثابت کړم چې مایوب کس هم د هر کار قدرت او توانایي لري.
خاطره پښپا کلنې باندې داسې کارونه تر سره کول چې خای مونږ یو نشو تر سره کولای. د افغانستان په شان هیواد کې چې د مایوبینو او معلولینو لپاره امکانات او خدمات کم تر سترګو کیږي، خاطره په کور کې د خپلې کورنۍ په مرسته تر دریم صنف مکتب وایي او بیا امریکا ته مهاجر شوه. خو د هغې د پلرني هیواد برعکس کوربه هیواد امریکا ورته تحصیلي امکانات برابر کړل او د فلوریدا له پوهنتونه د عامه اړیکو له څانګې فارغه شوه.
مونگ ارتا پا سنفونو او دا دوڑی پخونه که شپک میزونه تایر کری و ترچو اغا حال تا دوڑی و خوری. اغی دا در سر دیر مینه درلوده او اغا پا دی مطمئنه نوی چی پراتلون که که بچه کیگی. خود لیکوالی سر دیر مینه درلوده چی پر اختیا ورتا ایران اوم.
د خاطرې موافقتونه د تحصیل او زده کړې نه پیل شوي او نورو برخو ته ورسېدل او د هر موافقت نه لاسته راغلي خاطرې کوم چې هغې په ډېر زیار لاسته راوړي دي د هغې لپاره نه هېرېدونکي او تلپاتې دي. هغه خلک چې خاطره پیژنې وایي چې په جسمي ناتوانیو د هغې غلبې حیران کړي او الهام بخونکي بولي.
هیڅ کله هغې دا نه ښودله چې کوم کار نشي ترسره کولای. سره د دې ټولو توپیرونو هغه تل په دې هڅه کې وه چې یو کار سرته ورسوي.
د خاطرې لپاره شعر یو له هغو نوښتونو څخه دی چې هغه پکې خپل احساسات څرګندوي. د هغې کورنۍ هغې ته د داسې اولاد په سترګه ګوري چې هغوی په تل افتخار کوي. د خاطرې په ژوند کې د موافقت اساسي علت هم د هغې د کورنۍ ملاتړ دی.
پرته له دې چې لور مې راسره مرسته کوي، هغه زما ترجمانه هم ده. په دې واد کې موږ د ژبې ستونزه لرو
او په لوړ سویه خبرې نشو کوله. خاطره زموږ ټول اسناد او مدارک راته برابروي او ټول ستونزې محلوي.
خاطره وی لاس او پخې د انسان سرنوشت نه ټاکي، بلکې د انسان راسخه عزم او اراده ده چې موږ راتلونکي ته هڅوي او د انسان په لاس راوړنو کې مرسته کوي.
ورانو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. تر بیا خدای ملشي.